السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوي. خبرونه په لاندو خبرونه پیلو. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته ورسید. د اوکراین ولسمشری مانی ویلي چې په مرکچی پلاوی کې د دفاع وزیر اولیکسی ریزنکوف او د ولسمشر سلاکار میخایلو پولدیاک او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړی چې راتلونکي صدر ویش ساتونه به د اوکراین لپاره حساس وي. نن هم له پلازمینې کیف او بل لوی ښار خارکیف نه د چاودنو راپورونه ورکول شوي دي. بلورتا کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی، خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزی بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلایل نشته. د روسیې اقتصاد د لویدیز له لوري د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت کمزوری شوی او مرکزی بانک د روبه یا سود کچه په سلو کې شلو ته لوړه کړه. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل ویلی په کابل کې د کورونو د تلاشۍ او په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشت دی او د سفارت چارې له همغه ځایه مخته وړي په دې اړه نن ټویټ کړی دی. مارکس پوتزل ولیکلی د کورونو د تلاشۍ پر مهال ګڼ عادي خلک متضرر شوي چې پکې د نړیوالو موسسو کارکوونکي هم شامل دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیا میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. دا خبره د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د دې ادارې د بیان له مخې اصلي مینو ته د کډوالو په بیا ورستنولو کې د ملګرو ملتونو او نورو بشرپالو ادارو مرستې تر اوسه اغیزمنې تمام شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر 2021 کال کې د جنگونو په زیاتېدو په افغانستان کې شاوخوا 15 لک کسان له خپل اصلي مینو بې ځایه شوي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډالو ترمنځ دریمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د نن ورځې د سیالۍ ټاس بنگلاديش وګټه او د توپهنې پریکړې وکړه. بنگلاديش په خپل پانی کې افغان لوبډالې ته د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره د 193 منډو هدف وټاکه. تر دې مهاله افغان لوبډالې 144 منډې کړي او یو لوبغاړی له لاسه ورکړ. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر ښځو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پارولي چې ورته ویلي له محرمه پرته بهر نشئ تلای.
ستراب جفا د نجونو او د میرمنو په حق کې ده، د یولنی تبعیض ده.
د طالبانو لخوا دا ډول بندیزونه نړۍ ته په څه معنا کېدای شي؟
دا په دې معنا ده چې طالبان او اوسنی نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یوه برخه ځان نه بولي او یا یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
د اوکراین د جګړې تازه حال درکو او له دغه ځایه رومانیا ته د یو تازه کډه شوي افغان د سرګو لیدلې حال مو هم پوښتل.
خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي.
نن د کاب نه هم په خوانی حکومت کې د سرتیری ورځ و اوس په خوانی پوځیان وایي ژوند ښه نه دی.
دغه سربازان او همدغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري.
دویمه نیمایي کې 2019 پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څنګه درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبری ټولګه د سر موضوع مداده چې د بشري حقوقو د سر سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خو درې چې پریکړې کړي خځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولای. د دې سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي رادیو ته ویل د طالبانو دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو لپاره د تعریف شویو بنسټیزو حقوقو او اصولو سره ښکاره ټکر دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان جنو خوځو پر وړاندې طالبانو لخوا مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو ته اندېښنې او غبرګونونه. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان خزې له دې وروسته نشي کولای له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا توند غبرګون وښود. هغه وویل هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. خو اوس د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو د پریکړه د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې د تعریف شویو 150 بنسټیزو حقوقو او اصولو د 14 اصل سره ټکر کړي. د دې سازمان غړي ماهر مومند ازادي رادیو ته وویل دا اصل وای هر کس په آزادانه توګه د خپل هیواد دننه او بهر د سفر حق لري.
امید شه طالبان د نوې نړۍ د دنیا د اصول سره برابر شي او خلکو ته د باثباته ژوند شرایط مساعد کی او د خلکو هغه آزادیانه چې دي دغه محدود نه کړي.
په ورته وخت کې د خوځو د حقونو یو شمیر فعالانی د طالبانو د پریکړه د خوځو اونجونو پر وړاندې تبعیض چلند بولی. د خوځو د حقونو فعال شینکی کډو خیل
ستراب جفا د اونجونو د مېرمنه په حق کې ده د یولنی تبعیض ده. امیدوار یم چې دوی د محرم فلسفه باندې او د بغه ضرورت په مغه وخت کې چې حتمی و پوشي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د دې پریکړه په خبرګون کې په خپل ټوئیټر باندې لیکلی خزی لدی عمله چې خزی نړی تراغلی د طالبانو د لیدلوري پر بنسټ د خپل لومړنۍ حقونو لکه سفر او تګ راتک څخه محرومی دي. د دې پریکړې وړاندې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو لپاره د توصیو په نوم یو شمیر اصول وضع کړي، هغه چې اجازه نه ورکوي یو خزا یا انجلۍ لسلويخ کیلومتر زیات واټن کې په یوازې ځان سفر وکړي. هغه مهال د بشری حقوقو د څار سازمان د خودو څنګ مسؤل هیدربار د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خوځو جنود زنداني کولو په معنی بللې و. خو طالبان لدی ټولو سره سره بیا وایي د خوځو حقوقو ته په شرعي چوکاټ کې ژوند دي، خو دوی لدی چوکاټ هیڅ ډول تعریف نه وړاندې کوي.
و موردل چې پر خوځو د طالبانو یو شمیر لګول شوی بندیزونو خبرګونونه پاره ولیدي. لګ وړاندې مې د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمد زای پوښتنه چي د پټکو یا د په باور اوسنی بندیزونه په څه معنا کېدل شي؟
متاسفانه نن سبا ټول هغه خبرونه او وینې چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لري کوي او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي. له طالبانو څخه په دغه اثر کې او په دغه اساس حالت کې توقع داده چې حداقل هغه پول هغه فاصله چې ایجاد شي یو پول بدل شي او د خلکو اعتماد او اعتبار د خلکو دوی باندې لږ زیات شي، چې متاسفانه په هغه دغسې قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر له ځانه سره زیاتوي. دغه قدم دغسې یو تصمیم نیول په دې معنا دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستنډردونو چې د نړی د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلې دي چې هغه یو ان میلینیم ګولز دي او کومدارنګه یو ان سستینبل ډیولاپمنت ګولز دي چې هغه د سو کلونو لپاره یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګان لري چې هغه د ټولو نړی لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملی کړي. نو دا په دې معنی ده چې طالبان او اوسنۍ نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یو برخه ځان نه بولي، چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده او یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
که چیرته دغه مطلق تګلار عملي کیږي، مثلا له هوایي ډګرونو نه هغه میرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې ولاړ سي او یا هم بدون عذر نه یو څوک نسی کولای بهر ته سفر وکړي، د عذر هم تر اوسه ډیر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی، عملي کول یې څه ستونزې زیږولی سي؟
اول خو وګورئ مخکې له دې چې عملي کولو ته لاړ شو، ډیری د سیخه په افغانستان کې شته چې دغه بدبخته جنگونو له لاسه چې د طالبانو له لوري ول کده مجاهدینو له لوري ول کده امریکایانو له لوري مړه شول. ډیری دغه سه میګمن شته چې خواندان شهیدان سوي دي یا زامن، یعنی د سیخه شته چې څوک نه لري، د سنجونې هم شته چې پلار نه ستا ورور نه لري. بل اخره په دغه سی یو مجبور حالت کې دا سوه کې دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی سوه کې د څه خزشته چې خاوند په یو بهراني هیواد کې ژوند کوي او بل اخره اړتیا ده چې باید هلته ولاړ شي. نو په دغه سی حالاتو کې دا حالات باید دوی ټول تشریح کې دا کاملا امکان پذیره موضوع نه ده. او له بل خوا نه نړۍ فکر نه کوم چې حتی هغه نږدې هیواد چې دوی پالون کوي چې پاکستان دی، هغه هم د نړۍ له شرمه شاید بل غاکور ته کې چې دا قابل د قبول نه دی. ځکه ما تاسو ته مخکې ویل چې د نړیوالو ستانډردونو په اساس دا کاملا خلاف د دغه دوو موضوعاتو دی. یو ته د نجونې دي چې د تحصیل لپاره زمينه ورته برابرېږي چې ولاړ شي. نو دا په دې معنا چې دلته د دغه عنصر خلاف تمام شو، چې هلته ویل دي چې تعلیم ته حق لري، په بل ځای کې چې د سفر کولو حق ټولو ته ورکول دی هغه خلاف تمامېږي. دا کاملا یو جنسي تبعیض دی.
د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمد زای و چې له آزادۍ رادیو سره غږید.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم ورزو اوکراین ته د اوکراین د جګړې تازه حال درکو. هغه دا چې کرملین منلې چې د لویدیز لو خوا پر دوی لګول شو بندیزونو یې اقتصادي وضع ټکنۍ کړې ده. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دا مهال سره استودیو کې دی. تکل صاحب، که د روسیا او اوکراین د جګړې پر اقتصادي اغیز لږ زره تم شو.
مننه لودین صاحب. کرملین نن دا ومنله چې د روسیې اقتصادي وضعیت د لویدیز د بندیزونو په نتیجه کې بدل شوی، خو وایي د مرکزی بانک د مؤثریت په اړه د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل د روسیې مشر ولادیمیر پوتین بنن د مالیه له وزیر، د مرکزی بانک له رئیس او نورو چارواکو سره وګوري او زیاته کړه روسیا پلان لري چې د لویدیز د بندیزونو پر وړاندې غبرګون وښیي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې پولي واحد یا روبل سخت زیانمن شوی او نږدې څلرمه برخه ارزښت یې له لاسه ورکړی دی. د بلومبرګ پاڼې د معلوماتو له مخې نن په بازارونو کې د ډالر پر وړاندې د یو روبل بیه 114 ته راټیټه شوه، په داسې حال کې چې تېره اونۍ یو ډالر په څه کم 4 روبلو بدلېده. خو د بانکي رو د راپور په اساس تجارتي بانکونو په آنلاین معاملو کې یو ډالر د 140 ترمنځ روبلو پر وړاندې بدلاوه. د روسیې مرکزی بانک د روبل د ارزښت ساتنې لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې نن بانکي ربح یا سود له 9.5 څخه 10 ته لوړ کړ. روبل د اکتوبر له وروستیو چې د اوکراین په سرحد کې روسیې د خپلو سرتیرو د ځای پر ځای کولو پروسه پیل کړه، تر دې د مخپل په 340 ارزښت بایللی دی. د روسیې د اقتصادي وضعیت وروسته له هغه ضربه وخوره چې د نړۍ د اوو لویو اقتصادي قدرتونو یا G7 ډلې د یک شنبې په ورځ پر اوکراین د یرغل له کبله پر پوتین بېساري بندیزونه ولګول. د ډلې د اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د روسیې په مرکزی بانک بندیزونه لګوي او یو شمېر لویې مالي ادارې به یې د نړیوالو بانکي مسیجونو له سیستم یا سویفت څخه وباسي. د دې اقدام په نتیجه کې د روسیې مرکزی بانک دا توان له لاسه ورکوي چې په وجی ډله کې د شاملو شتمنو هیوادونو په پولي واحد، یعنی د دې پولي واحدونو لکه ډالر او یورو، د دې په ذریعه د خپلو زیرمو د پلورلو له لارې د روبل ارزښت وساتي.
کور ودان ډیره مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې په اوکراین او روسیا کې د روسیې پر اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله اقتصادي بندیزونو د مسکو اقتصاد اغیزمن کړی دی. بل لور ته د اوکراین دننه یو شمېر افغانان هم د وروستیو جګړو له کبله متاثر شوی دی. محمد عثمان د اوکراین په جنوب ښار اډیسا کې د افغانانو د ټولنې مشر دی چې نن سهار د اوکراین په جنوب لویدیځ کې له سرحد څخه اوښتی او له خپلې کورنۍ سره رومانیا ته کډه شوی. ښاغلی عثمان، له احمد تکل سره په مرکه کې لومړی په اوکراین کې د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
حالات په اوکراین کې خورا زیات تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په 4 ساعتونو کې 11 نفرو ته نوبت رسېدو او په 3 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد خلاص شوي دي او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. کیف، خیرسون، خرکوف همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک، لوګانسک، په دې کې خورا سخته جګړه روانه ده، تمام عیار جګړه روانه ده.
انجینر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې په خوره غلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي او هغه کسان چې په وروستیو شپږو او میاشتو کې، یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، دغه وضعیت څنګه دی؟
زه د اډیسا بنانو سره هم څلور ساعت په تماس کې يم. ام داسې د اوکراین د نورو خارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. د افغانستان سفارت پر اساس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره هم کاری کړی دی. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوفر ته نقل کړی دی. ام داسې د کیف او د خارکوف د سیمه سازمانونو مشرانو د افغانانو د انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې مونږ ډېر افغانانو سره زه ورسته افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه ورسته ښځې چې انتقال دې زه خپل شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدا افغانان چې په ورسته څو میاشتې کې راغلي وو د مهاجرت اسناد لري، دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږدي او مني.
افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولانډ او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبره غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریزه دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي، او دا کار شوی د پکیف کې. همداسې طیاره ولویږي، هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 50 بټۍ لري، خدای نخواسته که دغه ولګېږي نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټول اروپا ته رامنځته کوي.
محمد عثمان د اوکراین په جنوبي ښار اودیسا کې د افغان ټولنې مشر دی چې نن سهار د اوکراین په سرحد کې له خپل کورنۍ سره رومانیا ته کډه شوې. د اوکراین په اودیسا ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر بیا وایي چې یو شمېر افغانان له دې ښاره وتی خو یو شمېر په لار دي، خو ډیری لا هم په اودیسا کې پاتې دي. جنت سبحان هم له دې ټولنې دی او وایي دی چې د اوکراین د جمهوریت د فرمان لمخې هغه نارینه وګړي چې د اوکراین تابعیت لري او عمرونه یې له 13 لوړ او 18 کلونو کم وي نشي کولای له دغه هیواد ووځي. په دې اړه تفصیل زموږ په ویب سایټ کې هم لوستلی شئ.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial. لو اروپا تر امریکا
آسیا
تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
اوریدونکو اوس هم د سپورتي خبرونو وار رسیدلی دی. د سپورت تازه خبر دا دی چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دریمه 500 لوبه روانه ده. افغانستان لوبه بریا ته نږدې کړې ده. تر اوسه یې 102 منډې کړې او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. باید وایم چې هدف ته فقط 10 منډې پاتې دي. پاتې خبرونه درته زموږ همکار وایي.
په کابل کې د وزلو بلیک په 14 لوبه کې د بامیان ولایت چپاندازانو فاریاب ته 2-1 ماتې ورکړه. د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې تیر ورځ په دې لیک کې 4 لوبډله د یو بل په وړاندې سیالۍ وکړې. په پرونی لوبه کې سرپل، تخار، تا او نورستان لوګر ولایت ته ماتې ورکړې وه. د وزلو روان لیک د کپ 15 د 12 لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوی چې د دې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. او د پاکستان په کرکټ سوپر لیګ کې لاهور قلندرز لوبډله تلاش وه. په پایلوبه کې چې تیره شپه د لاهور قلندرز او ملتان سلطانز لوبډلې ترمنځ وشوه، لاهور قلندرز خپل سیالو لوبډلې ته 101 د منډو هدف وټاکه چې ملتان سلطانز لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او لوبه یې وبایلله. د یادونې ده چې د راتلونکي مارچ میاشت په 16 نیټه به په هندوستان کې هم دغه هیواد د کرکټ ستر سوداګریز لیګ پیل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی او د غراز بواوري چې په ننګرهار کې سکهال نوی بنونه زیات شوې دي. د سر موضوع تر ازو د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خام موادو په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوې. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې لامل یې د دغه هیواد اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندیسته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند، چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالات او صادرات ستري او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن شوی، د افغانستان د دغه لوړ ارزښت زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنۍ شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشټوالي له امله لړوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
هغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندنو مطرح و، اوس هم د غیر قانوني کیندنو بحث مطرح دی. که چیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانون لپاره له جیولوژیکي اړخه سرویګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سرویګانې څومره خوندي پاتې کېدای شي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې وچې په دې ورستیو کې د هیواد د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کېدل. خغلی مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنۍ سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامل د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سره کیندنې او انتقالاتو ته لاري برابرې کړي. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند شوي چې د افغانستان قانون به ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللی دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
دا وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنې کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د ثبت لپاره دوی سره شریکوي. خغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیات وړي او ستري پروژې د طلبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو لمخې له شرکتونو سره پر پرې کېدو کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو د خام موادو په توګه انتقالیدل، چې په دې سره به په نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوی قانونه به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی لوري په تیرو قراردادونو کې درامسته شوی اصلاحات لمخې د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل شوی چې باید پروسس هم په هیواد دننه وسی. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستانه وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
په
ممکن متوسط المدت او تل مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر پر ضرورت چې سیاسي ثبات لاس تر شي، بیا وشکړه چې دغه سرمایه مسته راشي چې او میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپي او مساینک له غسترو پروژو دي چې که په افغانستان د نننه د پلیکیدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرت، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل یې د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
سږ کال په ننګرهار کې پر شاوخوا 2500 جریب ځمکه تازه بنونه جوړ شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه بنونه خلکو ته د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې جوړ شوی چې راتلونکي کې به نور سیمو ته هم وغځول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست وایي چې سږ کال یې دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې خلکو ته پر شاوخوا 2500 جریب ځمکه د لیمو، مالټو، شفتالو، انارو، الوچو، مڼو، سرو املوکو او نورو بوټو بڼونه جوړ کړي دي. د دغه ریاست ویاند اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل چې جوړ شوی بڼونه یې چې سلګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمينه هم برابره شوې وه، له یاد ریاست سره د زینو همکارو بنسټونو په همکاري جوړ کړي او د زورګونه جریب نورو بڼونو د جوړېدو ژمنې ترلاسه کړې دي. د خاغلی سبحانی په خبره هیلمند چې د یادو بڼونو په جوړېدو سره به راتلونکي کې بڼوالي پیاوړي، د بڼوالو او کروندګرو اقتصاد ښه او د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راشي.
خوشبختانه سکل هم پر 1250 جریب ځمکه د اروپی امپ روټا پیس او سیباټ همکارو پروژو لوري د ننګرهار په 14 ولسوالیو پچیرا ګام، غنی خیل، حزګمینه، بټی کوټ، ممندارا، سرخود، درنور، لالپوره، چپرهار، رودات، کوټ، خوګیانو او چین کې بڼونه جوړ شوي دي.
د کرنې او مالداري ریاست د ویاند اجمل سبحانی په خبره د ننګرهار لپاره د 2300 جریب نورې ځمکه سروې شوې ده چې را روان منی موسم کې پرې د بڼونو جوړولو پلان شته دی. بل پلو بڼوال او کروندګر که څه هم له دې چارې خوښ او راتلونکي ته هیله من کړي، خو په دې برخه کې د کاري وسایلو او نورو امکاناتو همکاري ته اړ دي. حبیب الله چې په ننګرهار کې ورته په 2 جریب ځمکه بڼ جوړ شوی، له کرنې ریاست او نورو مرستندوی موسساتو غواړي چې بڼوالو ته د یادو بڼونو د جوړېدو تر څنګ د بڼونو د پاللو او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي.
دا باغونه موږ له کینوله موږ له نه ګوري کنه از موږ وسیم نشته دی چې موږ له د انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وای غواړي د سینه چرته وای کړل او به سر نه راښکار کوي او ناراضي کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دی لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي موږ دومره ځمکه بند کړه، ولیکن وسه یو رقم وسم شته دی خو همدې لپاره بند کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د بڼوالو او کروندګرو له دې ډلې د شمس الحق په باور د داشن بڼونو جوړول د کوکنارو له کرکلي د کروندګرو د مخړولو لپاره یو خلاره او بدیل دی.
زمنګ دې د وطن د باغونو او د میوېجات بوټي ډېر خدي د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پرانی شي کېدای ته ټول zarar دي او دا باغونه چې وکړ شي دا د ټول ملت ته د کلی ته مو خاري او ته ډېر फायदा ورکړي هر شي کې ډېر بهتره ده میوه.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې تر دې د مایي بڼوالو او کروندګرو سره لمړنۍ اړینې مرستې کړي او راتلونکي ته هم ورته د همکاري وښمنه کوي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو د ماشیمه د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام درخواست دا دی چې په افغانستان کې قیمتي یو ورځ نه بل تضافه کیږي د لسو شی په سلو د سلو شی په زر دا اخیر بم دا اندازه به کم زیاته رسیږي او دا حالت به کم حکم زیاته رسیږي تو انا طاقت څوک نه لري.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو ته دا غوښتنه ده چې ما په شر کې او زما دا مستاتو پر ټول کار کوونکو زه دا غوښ کوم د هلمند ولایت کې چې په ولسوالۍ کې باید دغه مریض شخص په عدالت سره وویشل شي او دا ټول خلکو ته اکثره نه رسیږي او مرو خلکو ته رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علی شان ګور سوالینه
وروره وای چې غل نه نو بادشاہ نه هم ویریگا دغه د تالاشی په حساب کې داخله کرا پورونه ورکی چې ویره خپرې هیڅ ویره نه خپرې او دا د خلکو نه ویره ختمې د خلکو د کورونو نه غلا او چور چپول چې شوی هغه ختمې او په وطن کې آرامي راولي